آقایانم حمایت کنن.
تشکر بانو الهام، خیلی ممنون.
سپاس از شما، تشکر.
سلور بجه شویدی ازادهی راژیو یوی بلیخ پراونه تخرغل است. افغان چارواکی وای پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پاوز پر پوستو د درنو وسلو ډزې پیل کړي او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې سوله د یو کس یا یو وزارتکار نه دی بلکې په دې اړه پریکړه باید ولس وکړي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه خپروو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د چت د نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه سوي او اته نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل. د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چت نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه سوي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویاند نظر محمد صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار راونړېده. تر اوسه د دې چت نړېدو علت معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرسیال ویاند فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یوه بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل شش عضو یک خانم
دی وی د قرمقل ولسوالی لپاره د طالبانو د معرف عمر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د وی کورونی د شپږ غړو په وژنه کې شکیل وو، پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. مولا ابراهیم چې په حقیر مشهور دی د وی کورونی شپږ غړي په بیرحمانه ډول په ټز ووژل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي تر صحرایي محکمې وروسته وژلي دي. طالبانو پرون په دې پیښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی. بلخوا د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو تېر شپه په کټسنګ سیمه کې وسلوال طالبان په نښه کړل.
د ګډو ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې هوایي برید ترسره شوی چې په ترڅ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، ورسره پیک اپ موټر وسلې او مهمات له منځه تللي دي. د وژل سویو په منځ کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو ځایي مهم قمندانان ادم کوچی او رحمت الله هم شامل دي.
د پکتیا د امنی قمندانې ویان سردار ولی تبسم هم نن تر غرمې د مخه ازادي راډیو ته دا پیشه تایید کړه او زیاته کړه چې په پیشه کې ملکي وګړو ته کم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن کړې ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې یوه اوکراینی الوتکه چې د ایرانی چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاستران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکوره او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل شول. په ووژل سوي کې و پنځوس تنه یې کاناډایان ول چې ډیری یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیته په رسمیت نه پیژني. عباس موسوی نن په یوې خبرې غونډې کې ویل موږ کاناډا ته خبر ورکړی چې تهران په الوتکه کې وژل سوي دوه تابعیته کسان د ایران وګړي ګڼي. ایران د وژل سوي ویر کوي. په یو بل خبر کې ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري 28مه د سویس په داووس ښار کې په نړیوال کانفرنس نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یو بلنه ترلاسه کړې وه په پام کې درلود چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوې وه اوس بدل سوی دی.
به رغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولیه از ایشون
دوی سره لدی چې نوموړی ته رسمي او حتی حضوري بلنه ورکړل سوی وه، خو اصلي پروګرام یې بدل کړی دی او نور ترتیبات یې په پام کې نیولی دي چې اوس له بده مرغه د هغه یعنی ظریف دا سفر نه کیږي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري لاندې راغلې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن وخت د داووس پر لور روان سي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه ډیر سوچي په 2013 کال کې واشنگټن د ایران له اټومي موافقه ووت او دا تړون نیمګړی وباله. د یمن چارواکي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته څیر مسوي یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لشتل لس کسان چې په مسکو کې په ولاریون کې برخه اخیستي وه نیول ده. دغه کسان پرون د هغه قانون او ژورنالیست د درنوی لپاره راټول شوی و چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازی حرکت لخوا وژل شو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې افغان چارواکی وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. زمونږ خبریال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استنافي شکایتونو د څیړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر سبا سه شنبه پیلیږي.
در نشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسی او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان وګ تور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي، اجرائیه رئیس وایي د سولې په اړه پریکړه باید ولس وکړي، او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره مرستې کمې شوي. نو د افغانستان او پاکستان حکومتونه او ملګري ملتونه دي خپلو مینو ته د دوی د ستنېدو امکان برابر کړي.
حکومت د میژو پولنه نشي کړای، وسالو امداد نشي کولای. میژ په دا خپانه یو، خو بیا میژ ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي، د حکومت میژه پیل دی پاکستان ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې مخکینۍ ژمنې چې ویلې وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس د څیړنې لپاره بهر ته استوي په شا شوی دی. نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې افغان چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دوی وایي چې دا حمله نن پیل شوې دي او تر اوسه پورې روانې دي، او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتیری افغان سرتیری تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په سرکانو ولسوالۍ کې دی دا شیبه، او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، اوس وضعیت هلته څنګه دی په سیمه کې؟
من تکل صاحب، داغې خوانه یو یو ډس کېږي، د توپونو او د هوانونو مرمۍ دې خوا را توغول کېږي، د خواته هم افغان ځواکونه پوره چمتواله لري، خو دوی وایي چې موږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی، دوی ډزې تر اوسه پورې پرې نه دي کړي، خو د هغوی کومې توپونو ډزې چې کېږي د ناوې کلي سره چې نواپا سره نږدې پرته سیمه ده، او دا یو میاشت یوه نیمه کېږي چې خلک بېرته ورته ستانه شوي دي کورونو ته، خپلو کورونو ته. هلته دوه سرحدي پولیس زخمیان شوي دي چې هغه روغتون ته رسول شوي دي. د هغوی د خوانه اوس هم یو یو ډز کېږي، کله کله د ورو وسلو ډزې غږونه اورېدل کېږي، خو دې خواته چې کوم راځي نږدې ساحو ته د هوانونو او د توپونو ګولۍ راځي.
بله، او انوری صاحب، لدی خوانه د افغانستان لوري هم بیرته ځوابي اقدامات یا لکتر لگا ځوابي داسې شوی دی؟
نه، تکل سم ما چې دلته د سره افغان ځواکونو سره خبرې وکړې، زه هم دلته په دې سیمه کې ما دوی چمتواله پوره لري، خو دوی وایي چې موږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی. د سیمې دلته چې کوم قومندانان دي مهم، هغه هم سرکانو ولسوالۍ ته را رسېدلي دي، او د همدې په تمه دي چې کله ورته مرکزي حکومت امر وکړي او دوی ورته ځوابي ځواب ورکړي.
بله، او دغه ډزې د کوم ډول وسلو دي؟ البته دا خو د پوځي کارپوهانو او متخصصانو دنده ده چې دا تشخیص کی، مګر په هر صورت تاسو چې تاسو له چارواکو سره خبرې کړي دي، دوی څه وایي چې دا کوم ډول وسلې دي، کوم ډول درنې وسلې؟ توپونه دي، ریاکټیف مرمۍ دي، د لویو درنې وسلې دي، یا د زکویاکو د خبرې د ټانک زدو یا د فې هوا زد مرمۍ، کوم ډول وسلې دي؟
تکل صاحب، دلته چې موږ خبرې وکړې او خپل هم موږ ولیدل، دغه د هوانونو هوانونه دي، غرني هوانونه دي، دارا ولي، او همدارنګه د ټانکونو یو یو ډس کې ټانکونو باندې کوم توپونه زریدارو ټانکونو باندې لګېدلې دي. دا وایي ډزې کوي، دلته عسکر او امنی قومندان موږ ته دا ویل چې دوی دغه ډول ډزې کوي. تکل صاحب، د یادونې وړ ده چې تقریبا 9 کال وړاندې هم په نواپاس کې لاس په لاس جګړه شوې وه، اوس خو دلته افغان ځواکونه تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ یو ډز هم نه دی کړی، خو هغه مهال چې جګړه شوې وه د پاکستان د لورې نه، البته د هغوی طرف نه چې بالکل هغه سیمي خاردار سره یا زنجیر سره چې کومځي کې دروازه والته، د افغان ځواکونو سرحدي ځواکونو یو پوسټه واغې باندې ګرنیټونه راچولي وو، هغې کې څو اوه کسان شاوخوا کې د سرحدي پولیسو وژل شوي هغه مهال، او بیا د دې نه اردو او نور سرحدي ځواکونه لاړل، هغه ځایونه ټول نیولي وو، د پاکستان پوسټې نیولې وې. د پتاش ته یادې تقریبا شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په بریکوټ کې هم دې ته ورته جګړه وشوه، هلته لاس په لاس جګړه شوې وه، د هوا توپونو ډزې هم کېدلې، او افغان ځواکونو وړې ډزې هم کړې وې یو بل باندې هغوی هلته، نو هغې کې هم څه تلفات موجود وو، درې کسان وژل شوي وو افغان لورین، البته ولسي خلکو. دغسې دغه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کله ناکله د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، خو هغوی اکثره دا وایي چې بله
بله بله اورم مهرباني،
هغوی دعوه دا کوي چې دی خوا په مونږ باندې د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک طالبان ډزې کوي، بیا مونږ کوو پاکستان دا دعوی کوي. اکثره خو دلته افغان ځواکونه وایي چې مونږ هیڅ داسې کوم برید نه دی لیدلی چې د هغوی په پوستو شوی وي، خو هغوی دغسې تل تقریبا د 2010 کال نه د کونړ په خاوره باندې یا د افغانستان په نورو سیمو باندې چې دوی سره د ډیورنډ کرښې سره شریکې پولې لري، هلته ډزې کوي، او زیاتو خلکو ته مرګ ژوب اړولې
دي، یا
په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه بې کوره شوي. تکل
ډېر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ نه د چارواکو د هغو د او په اړه راپور راکو چې وایي د پاکستان له خاورې د پاکستانی ځواکونو لخوا د دوی پر پوستو نن ډزې شروع شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا سه شنبه د هغو استنافي شکایتونو څیړنه پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوي دي. له دې کمیسیون سره د ټاکنیزو ډلو لخوا 6,300 استنافي اعتراضونه ثبت شوي چې ډیره یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6,300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوې. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوې، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمېر خورا ډېر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي په کومو کې چې کار بشپړ شوی دی.
درنن شاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ تفش بنی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسېږي.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سه‌شنبه په ورځ پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې له مخې په 21 ولایتونو کې باید د 15,321 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوی معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي ژر به د هغو محلونو یو بشپړ نوملار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې د رایو بیا شمېر نه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مخته ځي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د نیوکې په ځواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډېر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هره برخه کې د رامنځته شویو اغېزو په اړه غږونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت به د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هیڅ صورت په هیواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
خغلی عبدالله عبدالله خبرداري ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سری بدلونونه به افغانستان سیاسي بې‌ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري او سم ورزو د سولې اړوندو مسایلو ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سوله د یو کس یا د یو وزارت کار نه دی او باید ټول ولس په دې اړه په پریکړو کې ګډون ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د دې غونډې له پیل مخکې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس قرباني ورکړي نو باید د سولې په بهیر کې هم ولس ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي خبرې پیل کړې دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور راکوي.
اوس چې تر بل هر وخت زیات افغان سولې په اړه خبرې په افغانستان دننه او بهر ګرمې او ویل کېږي چې وي ممکنې هوکړې ته رسېدلې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت او یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د سولې په بهیر کې باید د ټول ولس غږ او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ سي.
سوله یو کس ته منحصره نه ده، د یو کس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټولو ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریځ ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي. یوازې یو وزارت نشي کړی چې د سولې چارې پر مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړې ده.
ښاغلی عبدالله وایي دا څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت لخوا مخته وړل کېږي له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل هم په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي لیده کاته کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې د ناستې لپاره پر چمتووالي کار روان دی.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړېږي د هغې غونډې پر موثریت باندې بحث وشو او داسې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ثبات باید سلا مشورې وشي کار ته روان دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال هم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ښایي د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په لس ورځو کې د ننه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم د سولې په اړه د افغان حکومت د اوسني دریځ مخالف دی. ښاغلی خرم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی او په هیواد دننه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ واحد دریز موجود نه دی.
د نن په افغانستان کې اجماع به نظر او به نظر توحید دا زیاتر مسولیت د حکومت دی. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ادا کوي. طبیعت او روش د فعلی حکومت دی چې جاذبه قوه په تناسب د دافع قوه ډیره قوي ده، ټول د خپل ځان لری کوي، څه د حکومت په منځ کې څه د سیاسیانو په سطحه باندې، او دغه روش افغانستان ته ډیر ګران تمامي.
ښاغلی خرم وایي حکومت باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له سیاسونو سره د باور فضا رامنځته کړي او طالبانو ته هم داسې شرایط نږدي چې د سولې پروسه زیانمنه کړي. اوس چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر خپلې سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی چې بیا به هم جګړه جاري وي. هڅه مو وکړه د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د قطر دفتر نظر هم واخلو، خو بریالي نسو. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي او د ماشوم له ذهني ودې سره څومره مرسته کوي.
تفنچه، موترک، هر شی در مور میکو بازات زیر تیلی هغه من مساتری کوم غرور سره می هر سکر سره یا ما سره کوم.
په دوه منی مای کې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زمونږ خبرونه روانه ده. د خوست ولایت په ګلان کمپ کې وزیرستاني کډوال د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او له ملګرو ملتونو غواړي چې دوی ته خپلو کورونو ته د ستنېدو زمینه برابره کړي، ځکه دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدي، خو له یو کال راهیسې دا مرستې کمې شوي او دوی له دې کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د موضوع مکمل تفصیل اوروي.
په خوست کې د وزیرستانو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیم کې د وزیرستانیو کډوالو دوو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجي عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیم نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیر نه دغه مسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې امیر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنې بند شو ا دې دلته څه تجارت نشته ا دې څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د دې شمالي وزیرستان ولا چې مثال میژو ایبل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی ار وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاکتای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کا کابایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړه سره ښدانی مو ته د خپل حق پریکړه وکړه چې په کې مال ارزښت څه پام دا ولاج
په ګلان کې کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظم مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خامل مپالنه عزت کړی دی.
په دغه خط 15,000 کارت پدې دي په دغه څه دائم راسته نشي راسوله همیش ګلانه و نشي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس بنه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمي
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار د غور کو افغانستان دولت پاکستان دولت کې موږ مشرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټي بیس چې غچرمن دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون په لار باندې قانوني لار باندې موږ ضرور
چې حکومت دی موږ بولنه نشي کړای وسالو امداد نشي کولای موږ په دا خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړا شي د حکومت میرا پیل د پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. داسې ښکاري چې ایران له خپلې هغې ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و د اوکراینی نسکورې شوي الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته واستوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې یو شمیر وګړي وژل شوي دي ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران له لوري د اوکراینی نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایی فر له قوله د ایران دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراینی بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر ته واستوي. خو هغه دا هم ویلي چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي او ښایي تور بکس یې اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلي رضایی فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي، هغه ځای ته چې د ده په وینا هلته متخصصین شته تر څو وکولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړل شي. تر اوسه پورې تر ډیره د دغې پیښې د څېړنې په اړه په خپله د ایران لخوا کارونه پر مخ وړل شوي او د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې. خو په دې اړه چې د دې پیښې د څېړلو په برخه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ایراني چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. خو اوکراین، افغانستان، برېټانیا او کاناډا چې ډیر وګړي په دې پیښه کې وژل شوي غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواک او شفافه څېړنه ترسره شي. دغه اوکراینی بوئنګ 1920 الوتکه د جنوري په اتمه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه او 1600 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استولو په اړه له خپلې مخکینۍ ژمنې په شا شوی چې د دغې الوتکې د 1200 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي، صدر اعظم اولک سیهون چاروک او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال